سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمي او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي خو فایل به په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د 2023 کال لاګست د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,50,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼې کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا وتړله. نن له غرمې مخکې د مزار شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې نور تنه پکې ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ بیان د ازادي راډیو ته تایید کړه. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یادو سیالیو د اصول له مخې دواړو لوبډلو ته یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان د راتلونکي جمعې ورځ له لند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ اچونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوالې شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په 16 د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړی دی. تر راشد خان مخکې د استرالیا بالر سیمیر جورج هیرز د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو د غوره بالرانو په سر کې و. تاسو د ازادۍ راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي څو نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړې ده او آیا په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور ورکړ لرو. غزنی کې د لیلامی بازار د بل هر وخت پرتله خورا ګرم شوی دی، خو بیا هم خلک د اخیستلو وسې نه لري.
اوس داسې قیمتي ده، داسې قیمته سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خبرونه کې به مو د زابل له هغو بې ځایو شوو له حاله هم خبر کړو چې اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې دا اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار دی، په دا سپینه ژر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره.
د اوکراین په کړکیچ به هم تم شو، نو ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت وایي نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږ لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستانه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډېر خطرناکه بولي.
کله چې له هغه وپوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا دا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بې ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دی چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلوع افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو هیڅ ډول اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو د چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. د همدې موضوع د شاربلو لپاره موږ سره همدا شیبه په سټوډیو کې د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وصل دی. تلاش صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. په پیل کې که راته دا وایي چې امریکا تصمیم نیولی چې د نوو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته پیسې ولېږدوي او ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو سره یو ډول مرسته ده، آیا دوی واقعا غواړي چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي که د دې تر شا دوی د طالب چارواکو سره بله معامله کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو مینهوالو ته د زړه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې امریکا غواړي یو نوی اقتصادی دالیز د طالبانو د حکومت د اسلامي امارت سره پیل کړي. باندې به مختلف اقتصادي موضوعات وي او تر څنګ دلته لوی مسؤلیت پروت ده. هغه مسؤلیت نړیوال تجارت، نړیوال کنوانسون، نړیوال د حقوقو بشر اعلامیه، او نړیوال اقتصادي تړونونه او نړیوال ستاندردونه دي. کچیرته امریکا غواړي چې دا مات کړي نو پړه او تاریخ به یې بدنامي به یې په امریکا پسې ولیکل شي او متحدین به د ناټو په مشرۍ د فکر کوم چې د امریکا څخه واټن به ونیسي او بالاخره
تلاش صاحب یعنی دا یو ډول مسؤلیت ده په بخنی سره تلاش صاحب یعنی دا یو ډول مسؤلیت ده چې اوس د امریکا په ګو بار ده او دوی باید د افغانستان وګړو سره مرسته وکړي.
دا مسؤلیت ولې په بار ده؟ دا په دا خاطر په بار ده چې امریکا شل کاله وړاندې په افغانستان باندې په نظامي زور ننوتله او شل کاله په افغانستان کې اقتصادي، سیاسي، استخباراتي او نظامي لوبې وکړلې. نو چې کله دوی ووتل دا مسؤلیت لري چې بعد د غنه د یوه هیواد نظام، حقوق او نړیوال اصول د پښو لاندې نه کړي او که د پښو لاندې کوي نو طبعا مسؤلیت ورته متوجه کېږي. ولې دلته د څه کم نه دېرش میلیونه وګړو خلکو ژوند په خطر کې ده، په اقتصادي فقر کې دي، په مشکلاتو کې دي او حتی د هرو نسو نفرو څخه نه نفره منظم درې وخت خوړو ته لاسرسی نه لري.
تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په بخښنه سره تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په کومو برخو کې مرسته وکړي که چیرته دغه پیسې نه وي؟
که چیرته دا پیسې او دا تعاون دا تعزیرات ورو ورو بانکي تعزیرات د موږ په اقتصادي نظام بدیا کېږي. تاسو ډېرې په وسټرن کې په سوفت کې، په منیګرام کې او په نورو بانکي سیستمونو کې دې حد محدود پیسې د انتقال وړ دي. د وخت طرف د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین په ولاړېدو باندې ده. له بلې خوا هغه ذخایر چې په خصوصي سکتور کې وو هغه په ختمېدو دي. دریم افغانستان بانک هم ذخایر نه لري او هغه ذخایر چې لرل هم منجمد دي. څلورم څلور اشاریه درې اشاریه څلور میلیارده پکې سویس ته انتقال شوي دي. هغه ته هم کمیشن لومړۍ پرېکړه کړې ده او نورې پرېکړې نامعلومې دي چې په کومو اهدافو به دا پیسې ولګېږي. نو که چېرته دغه اقتصادي پولي دوران په افغانستان کې شروع نه شي او منبع
تلاش صاحب زموږ غږ لري
راپورونه او ملاحظات ولرو. ګوري انسانان چې ټولنه کې ژوند کوي صحي خدماتو ته ضرورت لري، تجارت ته ضرورت لري، تعلیم و تربیت ته ضرورت لري، مواصلاتي لارو ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. دا هغه موارد دي چې بدونه دنه امکان نشه د ژوند او هغه پرمختللي ټولنې چې دي هغه بیا مثلا دلو نورو اختراعګانو موضوعاتو ته ضرورت ده. دا د انسان د ژوند ابتدایي مسایل دي چې باید په یوه حکومت او په یوه ټولنه کې رعایت شي. نو که دا په پښو لاندې کېږي دغه نړیوال او اقتصادي حصول چې وضع شوي دي نو دغو ته یو ډول ماتې، یو ډول داسې څرګم کلمه ورته وکاروم، آیا دا ټول منفي اغېزې په یوه ټولنه کوي که نه کوي؟ نو د نعم دغه ټول مسایل که راټول کړو بیا د امریکا د هیواد یو مسؤلیت او اساسي مسؤلیت ګڼل کېږي. باندې او د پیسو په چاپ باندې
ډیره زیاته مننه کور مودان د اقتصادي کارو چارپو تاج محمد تلاش وو چې موږ سره یې د امریکا د نوي تصمیم په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لزده کړو یو شمیر محرومی افغان زده کوونکي وایي د خونځیو د تړل کېدو له امله هغه کارونو ته مخه کړې چې په اړه یې فکر هم نه و کړی. د دغه زده کوونکو یو شمیر ازادي راډیو ته ویل دا چې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي غالۍ اوبدلو ته یې مخه کړې ده او په دې توګه یې غوښتي چې یو ډول بوختیا ځان ته پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې.
دنیا چې دا محل شپارس کله نه ده، یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لورې د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالۍ اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړې ازادۍ راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل، خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازیتوب ووځي.
له کومه وخت چې ښوونځي بند شوي دي زموږ په ذهن کې ډیر بد اغیز کړی. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اوس دلته کار کوم او د غالیو د اوبدلو په برخه کې مې ډیر څه زده کړي دي.
دنیا وایي په دې کار سره اوس ډیر دیوازیتوب احساس نه کوي. د لسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټره شي، خو اوس دا هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرده ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودم.
نږدې و چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، انجینر شم، خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلی یم، ځکه د زده کړو په اړه نور نه هیلې شوی یم، خو په دې شکل غواړم چې مصروف واوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای، اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفېږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو رئیس دی یو نسل پر وړاندې د زده کو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونی هر یوې په زړه کې بلا ډیر ارمانونه لري،
ها ارزوهای در دل دارند.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسه چې له یو کال زیات وخت کېږي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850,000 نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسله والو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښت سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شاته مولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنیپر سن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسي لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تیره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکي سیمې په توګه کتل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیری کسانو د سخت نیستۍ لامل د ژمي د راتلو نږدې کېدو سره لیلامي بازارونو ته مخه کړې ده. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې تر دې په خوای لیلامي نه دي کارولي، خو اوس وایي د دغه لیلامي توکو اخیستلو توان هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بازار سیمه کې د دریا پر غاړه لیلامي پلورنځي، دلته ډیری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خو دې نه هونن سبا هر شی قیمت چې ارزانه دی.
ودا یو ودا ډیر قیمت سوي دي. مخکې به دا شی ډیر ارزانه راته وته، دومره قیمت سوي دی اوس.
شاوخوا اتویشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی، خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولا اوس موږ دغه راته کوو ول افشانې مخفي وي ډېر قیمت ډېر پاین کربمن دا دوه کله کیسه کې قیمت دی لنګ شو پر سوده. او اوس نو د وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته اقصه کې مثلا دغه اسیش مثلا مدن نه لباسونه دغه لامین دي نه شخص دی.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخه راغلی. د دلته نور کله هم راتو، خو سشکالې بیا د اخستلو توان نه لري.
دلته کوم دي لامی د غره پر راغلی سودا لپاره زده لامی کده و اخلو، کورتۍ و اخلو، بل شی و اخلو، بل شی و اخلو. اوس داسې قیمت دی، داسې قیمت څه ویار شی اوس قیمت دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راغلو، اوس دومره قیمت چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخت ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشټوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وسنه ورته رسیږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شانو اخیستلو وسیه نه رسیږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به شپه وزره کلداري و، اوس تقریبا شپاړه زره ول زره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شی اخیستو پیسې به ورسره وي، چنې به نه والي. نو اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ سل روپۍ ورته بیه کوو، دی له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایه د مخکې به مثال دراتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایه به کم. اوس خو د کرایه هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم څه جکړي دي. د اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوي؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازی سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بای پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس فروشی دی په غزنی کې لباس فروشی لرو دا خوځ د نوم د للمې په بای کې دی په خپله کاته تخفیف راول خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګدام ته پاتې نه شي مالونه ارزان ورکو کې خرڅي موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي او سو فروشات دون نه ست په خپله کاته خلک سره پیسې نه ست موږ هم ډېر ارزان کړی 50% د شیان ارزان کړی دی
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصاد کمزوري او اړتیاوي زیات دي
د غزنی نمو د هغو کسانو ستونزې واورېدلې چې د سخت نیستۍ سره مخ دي او د للمي کارولو ته مخه کړې ده اوس به په سویل کې زپل ته ورشو په دغه ولایت کې بیا لزګونه بې ځای شوې کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
وګوره دا زمش کورونه دي دغه زمش زندگی
دا بي ځای سي وي چې ټول شمیر شاو خاص په تو کورونی ترسيږي د شاو خا یو نیم کال رئیس د زابل مرکز کلات شهر ته چیرمه ترشل دل خیمولان دي د کډاونو د کشپې سبا کوي دغه کورونی د تیر جګړو پر مهال د زابل لبلابل ولسوالي بي ځای سي او لا هم خپل سیمه ته نه دستنی سي فاطمه او فوزیا په همدې به سرپناه کورونی کې د ژوند سختي تجربه کوي دوی وایي ماشومان او لویان یې خړولو ته خواړه اغوستلو ته جامع او سیدلو ته سرپناه او ان چشلو ته پاکي وب هم نه لري
وروره نه وبل رومج مش په کورو کې داس خلک ساتي دا د سو بنه لري او ګرداش پنځه ریځ ما پلا په داس په نظر اخته دي خټي کې وروره ته تو ګرداز مش کورو نه دي مش خیمه دي تر تو می سره نه حکومت کومه کوي نه بل د غرا سره کې وروره مش وجو ته جناس مش ماشمان وجو ته دي
خدای کا دا ګولې ډوډۍ وسله لري سرپناه لري باران دی وس ټوله خیمه را باندې ساتي دغه نه ځای نه پکشي کې و چې موږ یا پکشي کې کښین یا پکشي کې ولارسو کښینان موږ ټوله ورځ ممنان لته پښې لته غژون دونه شي ولا کلرو چې موږ یا د ډیر په شو کې
بسم الله او حکمت الله هم دغه کورنۍ لغړو څخه دی دوی راتلونکي ژمی ته سخت اندیشمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنوي توکو د مرستو غوښتنه کوي
نو بټلرم نو بلرم نو می سوک ولاکه غمه خوري نه دی دلته ولاکه وای شي دلته وانه پراتی دي کیسانه پراتی دي وای دی دا وزه داسې د مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کوندې تیم ته زور ورسوم
زمر سره وای چې همکار مو سی عبدالله دا وکی چې د ژمه یو شهید را برابر کی یو سرپناه دی راته برابر کی خیمه مو د شهره شوړې د لیدې ګرد د ګډړنګ دی مرجل ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورنۍ سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکارانو سره مناسبت کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته لپاره یو سرپناه ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځ په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د لپاره تعلیم د لپاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بیا ځای سیوی کورنۍ په داس حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
ستاسو لا پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی او په کراچي کې وروره ګرد د کسان نیولې دي د کراچي په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل دسترګولې دلې ا دې په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ورلتینداري باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما زغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پرې ورسوي چې د خلکو غم وخرې وروره زما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخرې د پکندار څخه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دی ک د سکرې دې چې نه منګر دی په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسته وی ځخه غوغم دی وخري بس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان دی ولایت کرګې دی ولسوالۍ
خدای دا موادی نه راځي کوم کثر کوم نیږي دا سره هم کار دا کثر دا د دې کال څلو کال څنګه.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړې استازي وایي د 2020 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یو غونډې ته دا خبره وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. نن له غرمې مخکې د مزار شریف شبرغان پر لوی لاره د وی ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تیروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیه دا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. اوکراین بیا د مسکو دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړه لوبډلو ته یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه وه. او د افغانستان د کرکټ ورو توپچونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوال شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په شپږمه د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام ترنومې نوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې جواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چار وزارت څخه دا ده چې یو ورډ کاس د پاسپورت ریاست ته منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زره فوله د ټول پدنخه کې به کیسه خایمه او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي. کاڅوک غیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چې کوم شرایط قانوني جزا وي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب څخه دا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي کابل مسلکی کسون وي، ا باید وګمري، ا باید نه د وطن سره خیانت کوي، ا نه د خاور سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد ټول ته سلامونه لیکي، هله احترامات. پیغام کوم دا چې د پاسپورتونو کې به اسانی راولي او د کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې علاوه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. د میزان په 15 اول څومبلې په 15 باندې تاریخ څنګه
اسمبلی په 15 په تاریخ ورکو بیا هغه ختم شل انسان ته وخت میزان کې بیا پس بند شل نو زویم کدر نوې په رئیس ته څو طرح جوړه کې چې دا مشکلات نو سره اخلاص کې او قانوني بڼه بنا شل کول شو راځي جوړي ته خپ اصولي طریقو سره دا ډېر ازدحام به ختم شي.
السلام علیکم. سلامونه او احترامات منه. بس مونږ خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریاست ته څومره زر تر زره وي خلاص او دا خاص یو باندې دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي. رئیس هم نشته، هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي دپاره یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي، نو دلته دوی پوهېږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بنده، اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته پیو رس کې پاسپورت درکئ او په غی کې حتی د رئیس امضا هم وسیږي، نو د څنګه د ریاست بنده چې رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوئ پاسپورت کې راته احکام هم درکئ. نو لوی مشکل د پیسو مشکل د دوی جوړ کړی ده. که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دی هغه ټول دوی شنډ کړي دي، یعنی هغې کې کار نشته، خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې، نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته، اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه ونی کی هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او ریډونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو د غوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا او خلک په خوشبوش پو او په د غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې اوربان مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کړي 2 میاشتې وخت نیسي. لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسئ؟
د پاسپورت لیاسات څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناتلي په یو دلیل په بل دلیل پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامدار شروع شي، پولیټو کوم شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابر شي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ساتنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ماته نه راغلی. نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ شي. مننه ازادي راډیو نه
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان دي چې د امریکا د P1 او P2 په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په 3 کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو 2 میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې 2 میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې افغان خبريال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم دغه خبری کی د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسی ژبو دا په مجموع کې بهرنی اتباع یا کړی دي چې دوی غیر قانونی په پاکستان کې ووسی او دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیکټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولای چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو، اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته کای ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولې، هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لوبین سبې او موضوع دلته خپل موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ فارغ خپل رسنۍ او تر ډیر ور معرفي کړیو هم دغه پی آر پی ټو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هغه د ایمیل لارې نه فقط هغه وی ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ټکړای دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو تر لیګلی وو، بیا هغه د ګوګل فارم لاره نه کله ستر دریم هیواد یعنی پاکستان و دلته راغلی، هغه باید ورو لیږي، هغه مو لیږه. بیا وروسته د پی کی نمبر په نامو یو تر لیګلی دی د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړي چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامو کومه اداره ده هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوي، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هماغو هیوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې، بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یو این سی آر ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یو این سی آر ته انتظار کړی تر څو ماته هغه راکړي، د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ماته د هغه انټرویو سمینار د تېره اونۍ مسایده شوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتئ. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري ولی د پروسه دومره زندگی یعنی شپږ میاسې خو ډیر وخت د فکر نه کوي چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چیرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولی دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کیږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره همدا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، امکانات خو لري، بې شکه دی که امکانات لري، امکانات لري. دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چیرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې و یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د تا تضمین وکړي، نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري کې سونی اچولي. څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر ما خپله هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې و دوست یادونه کړی وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلي مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه نه دي ترلاسه کړي.
او حد صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نور هم تر اوسه هم کړې ده بدله ډېرې مخي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي. دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي، او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول، او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبا مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو ایف پی چې کوم دی، کوم خواړه جدید یو څه موده مخکې آزاد رادیو ندی یو نفر وغږېده چې مونږ غنی شوي وړه ورکو، غنی شوي غوړي ورکو، غنی شوي دال ورکو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته. شوړی بیخي نه پخیږي، دالې نه پخیږي، هر څه بې کیفیته دي. د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغوړي او په دغه ورسره مجلس وکړي، نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ کارکوونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات چې را روان دي، اول خو راځي نه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر نن باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودي. زما نوم نس نه ویشته، دغه نوم نه ویشته. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خدر راځي ورور، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د چیزنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي. مسکینان ته شی نه رسیږي.
زیاتی ولسوالی ته شراز نوزاد ولسوالی کې تقسیمېږي لږ چیزنی او زیات راوړي هغه لږ شراوي هغه دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي او مسکینان ته شي نه رسېږي نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نهشته چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده ټولو ځای ته خدې راغلي دلته نهشته
اور زد آزادی رادو تھا داغا پیغام پریزم دے من دے ولایت تھا موز داغا کم کسان چ پخواری پ مزدوری پ چتلی دی پ پاکستان پ کراچی چ ور گرد دا داغا پ کرکٹ بن چا جنجا سر کڑے و نم چ دا افغانی دی کغر کار او کا کارت ک پاسپورٹ ول دی کٹا پ کڑے دے کرارا تھول اور بنجان دی پ پاکستان پ لنڈی جیلو پ سنٹر جیل کی دا داغا زما زغ دی اسلامی امارت ور پڑو چار وقت پر ور سیجی او د سازمان ملل پر د ازما زغور سو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخل سي د ازما زغور سو ورور السلام علیکم ورور زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام مزمور کسان تلې پاکستان ته په مزدوري په چی چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوش کسر کړي وو پر هغه باندې ورور کړه د دولس کلن دي کپنځلس کلن دي کسنجر دي ټول کسان یې نیولې د کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالداري دي چې دوی تاسو راولي 15000 کالداري به ورکې ته بده سره ملاقات کوي تر وهلو تر ټول لاندې دي د ازما زغ د امارت او د سازمان ملل پر ورسوي ورور خپل دغه بندیان غم دی وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالی د سره بغل سره خبره کوم دا زموږ تاریخ خدای طالبانو مشرانو را باندې کله وس موږ د بنیاوالو سغواړو کوم کنه د مشرو وس د خلک ډیر سړي دي خلک ډیر دربدار دي او دا موږ شو علاج سم خلک ودري چې ماجت ماجت وګرځي د بیراس په بازار کې ولسوالی کې کښینه حالاله په درو سلوټ ته شوا کنه د خپل سره پټ کې علاج یو خاص نه راغلی دي نمبر لیدلی دي نمبر دا اوس پر چاپ څنګه را سکړه دا السلام علیکم
عید محمد عاشم مرخل خبرې کوم لغمان نو کارغه ول سوالې تاسو مخ کې غږه ترکیه صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک منګه ډیپورت کړي دي د سری میاشل لخوانه منګه ورغه ته تدارکات ورکو او شی حکومت سره کو نه غیځ پته نه لګی
سلام کوم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په ځخه دا زموږ پیغام کوي چې ډېر مننه دی وایم دا موږ د مسلم باغ د کین سکولونه چې د دای سکولونه دریش په خینانو ته سکول وایي دریش په غټانه ته وایي دریش په خینانو ته وایي په دریش باندې به موږ خینان چې ځکه دا زموږ خینان ته لږه به تعلیم پاتې شي چې اځي هغه هم دغه سره دی په دریش باندې خو هیڅ شی هم نه ځکیږي نو کدا ټول سکولونه د غره کم نه خو بیا سید او کټو سکولونه د غره کم نه د زړه د کښان خو دغه یو مره بس ور باندې تیر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجی د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې موږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي اله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او دې په څیر کیو
السلام علیکم دزا دی لیډر ټول اوریدونکو کار کوم ته سلامونه شره پجنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دا موږ شی وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې موږ یونو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي او شی راغنی او د ډیر غریبان خلک سره خا دغه زیاد مت کې شاوخه مت یګر سره کې د نجره توتلی نشاد طالبان کې کې واکسین کې مرستي هرڅ شی ټوله په بازارو باندې راګری دا بازارو نه استایسي ام نیم بس نو دا مهنه د چې دی خواته مې په پاملرنه و کې د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غژیش پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي نو وچ په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې وبرهلې کې موږ خپل پس نه باندې وکړو
السلام علیکم دزادای راډیو ټول کارکونکو په راډیو ټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدم کوم ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دای خو چې دای سرپناته ضرورت لري سرپناګان نشته دای او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستی اوسره وشي دبليو پی کوم مرستی کا هغه چای غریب ته نه رسول کیږي.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه هغه دا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کړي. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه هم پر وخت نه دي، او دغه دی د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغس پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نژاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ د تر مسولینو شارواکو پر ورسي دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خران خلک سج دا غنم نسرانی ولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00420222 1 1 2 4 1 1 5.